یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پری خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ملي مقاومت د جبهه مشر احمد مسعود وای تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به یې د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپاره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او دوی ته بیعت دی. د امریکا متحده ایالاتونو او نور غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونۍ ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیلې زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړي شي. سویس وایي په تیره فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو وو. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل تیره میاشت په سویس کې 1340 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې نږدې لس کم دي، خو اکثره پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 248 افغانانو پناه غوښتې ده. افغانی سره میاشت ټولنه وایي نوي تن افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ټولنې پرون وویل چې دا ماشومان چې سخت سوځېدلي وو او یا د هډوکو د ماتېدو د نرمېدو په ناروغیو اخته وو د جرمني د سولې کلي مؤسسې په مرسته د درملنې لپاره دغه هیواد ته لیږل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي دي. د متحده ایالاتونو د باندنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV په پروګرام کې شامل وو. د اوکراین سمندري ځواک وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې وستره جنگي بړۍ لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنگي بړۍ چې اورسک نومېده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ وه. په رسنیو کې په پرونیو خبرو شویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کېږي چې له بیړۍ څخه پورته کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مبارزې پر دوام ټینګار کوي. د طالبانو له ویان صبیح الله مجاهد سره مو موضوع شریکه کړي.
خدا د سپری دی افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند ورکی همداسې د موقف ته درناوی کوي.
په نورستان کې مو د رغاونې له وړو نویو پروژو خبرو.
د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شول.
په کندوز کې پسرلنۍ میلې تودې شوې. روغتیا د شتون شتمنۍ پروګرام کې د پسرلي په وخت د حساسیت موضوع له ډاکټر سره څېړو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وای تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د ده په وینا د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او له دوی سره بیعت دی. احمد مسعود ده هم ویل چې طالبانو نړیوال ټولنې سره هم په خپل شمنو عمل نه دی کړی او افغانستان نن د نړیوالو ترهګرو په خوندې پټن ځای بدل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. ښاغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیویي پیغام کې چې تیره شپه خپور شو خبرداری ورکړ. تر هغه چې طالبان یو ټول منل او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځته راغلی وي ونه مني، دوی به پر ضد خپل مبارزه او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته متوجه کړو، د عالمانو پلاوی او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم توران کړل چې د عمومي بخنې له اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیری نیسي، شکنجه کوي او وژني، هغه څه چې د جنگي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو قوي څارنه وکړي. نوموړي ادعا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپله شوې ژمنه ماته کړې او اوس مهال افغانستان د نړیوالو ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شوی. د ده په خبره کره راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړي دي. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد کلیوي خوا په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون ردوي، له بلې خوا د احمد مسعود د څرګندونو په غبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخواني فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ځوان غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کوي.
طالبان او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلي خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکراتو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالیو کې د چلو پاک او بور سوالو پایپ او بخښي او نورګرام ولسوالی کې د چلو پاک او بور سوالو پایپ خزمونی پروژې پیل کړي شي. د دغه پروژو مالی لګښت ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ورکوي چې پکې ګڼو کسانو ته به د کار زمينه برابر شي. د راپورونو لمخې پوسلګونو کسان به د دې پروژو له درکه کار پیدا کړي. د پروژو له بشپړېدو سره به له 2000 زیاتو کورنۍ او دنجونو د لیسیز د کوونکې به هم له دې اوبو ګټه واخلي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی کې د سخلو پاکو بور سوالو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومان ملاتړ وجې صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبه ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز ټی وی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی پرمختیایي شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شول. د دغه پروژو په عملي کولو سره به 246 کورنیو ته او همدارنګې د ټی وی کلی د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د څکلو پاکو اوبه چمتو شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 3 میلیون افغانیو په لګښت د سخلو پاک او بور سوالو پروژو کارونه پیل شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې د نورستان په مرکز پارون او نورګرام ولسوالی کې به سباندې 200 کورنیو ته د شلو د پاک او بو زمينه مساعده شي. د رغاونې په برخه کې دا خبر هم لرو چې د میدان وردګ ولایت په دایمرداد ولسوالی کې د 14 کیلومتره سړک ته بیا رغاونې چاري مخ په بشپړې دودي. د دې ولسوالی اوسیدونکو د خبر ته خوښ دي، خو په ورته وخت کې غوښتنه داده چې دا سړک دی پوښ شي. تفصیل په دې راپور کې
د لومړی ځل دی چې په دغه ولسوالی کې شاوخوا 14 کیلومتره سړک جوړیږي. که څه هم دغه سړک د دې ولسوالی 40 سنځي هم نسی ال کولای، خو د دې سیمې ځایی اوسیدونکو خوښ دي او غواړي چې پاتې نور سړکونه هم ورته جوړ شي. د دې ولسوالی د تنګي سیدانو کلی او اوسیدونکو نکی بولا ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 40 کلونو کې د سړک ترڅنګ شونځي هم ورته نه جوړ شوی.
د شل کولو کې نه سړک جوړ شوی، نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه کوم مکتب جوړ شوی دی. په دوه اندازه باندې چې خلاص ولا خدای خوښ به غشي ویني اساسي جوړ شي، پوخ شي، خیر شي، ویني بیا نورم خشي.
د دې ولسوالي یو بل وسیدونکو نکیب الرحمن حکمل به وایي چې په دغه سیمه کې د تنګي په نامه یو کلینیک دی چې لدی وړاندې ورته په دونی مساتونه کې هم نسورسې دلای، خو وايي اوس په 15 دقیقو کې خپل ناروغان تر یاد روغتون رسو. د یاد ولایت د ټولګټو چار رئیس مولوی شفیع الله احمدی به وایي چې دغه سړک د رغولو سربیره د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو د حلقوي سړک د وسلیدو لپاره هم پر پلان کار روان دی.
د ولسوالیو حلقوي سړکونه دا هم پیشنهاد کړی دی او دا به انشاءالله پخې کې به ورته او خلک دې په دې رابطه باندې هیڅ تشویش نه کوه.
حیات الله د میدان وردګو ولایت د ټولګټو چارو په ریاست کې د نظارت انجینر دی. دی وایي دغه سړک ډیر خراب وو، د یې پر جوړېدو راته غږیږي.
سوری تقریبا بازو یک 15 متر او متر چې قرارداد موږ 15 متر کړای خو موږ دغه نام زیات کړای او متر ته رسول دی تر څو خلک مشکلات حل شي.
د دای میرداد ولسوالی وسیدونکو وای کفاتی نور سړکونه هم ورغیږي، نو د ساتونو مزل به رالاند او په اقتصادي وضعیت کې به هم د پاموړ مثبت بدلون راسي.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو په وزینه نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیمه پاتې دي اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک لپاره اندېښمنې دي. دوی وایي هغه مهال د طالبانو د مخنیوي له امله ونه شو کړی چې د زده کړو په برخه کې پرمختګ وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي، او اوس یې لورګانې هم د دوو لسیزو په تېرېدو له ورته برخلیک سره مخامخ شوي دي. بل ورته یو شمېر افغان ځوانانو په خواله رسنیو کې د افغان نجونو د تعلیم لپاره د حق غوښتنو یو کمپاین پیل کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
هغه میندې او نجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوې دي. یو انجلۍ د خپلې تجربې په اړه وویل:
ما وخت چې ښوونځي ته لاړو موږ ته اجازه را نه کړل شوه چې ښوونځي ته ننوځو، او موږ یې بیرته کورونو ته راواستولو، او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه ولاړې.
دا د هغې نجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخې خاطرې لري. د دغې نجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شوه وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 15 کلنه وه، او دا چې د یوه ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی و.
هلک سرنوشت دختر
اوس چې د ما د لور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وس نجونې ښوونځي ته لاړې خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل سي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کیږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې ناامیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستې نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بې عدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې
خونځي او تولاړ شي. بلورته د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې شونځیو ته د ماشومانو د لیژلو په هدف د کورنیو د هڅونې لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالي یو برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین په داسې وخت کې په دې ولسوالۍ کې شروع شوی چې وړ مورز د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ شونځي وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین وای د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي د عام پوهونې کمپاین تل کړی دی، او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل:
په هدف او مخه زمونږ دغه چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام د سلرو چې د دعوت ارشاد مسولین دغه نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي د جماعتونو په جماعتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو وګرځو. هغه شاګردان چې هغه د مکاتب سره شوق نشته یا د فلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته، غیر تعلیم په اهمیت باندې پوه کړو، ماشومان مکاتب ته مدارس ته راجلب.
د سیمې اوسیدونکو هم په دغه کمپاینونو او سیالیو خوختی او له ټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي مالیار وایي
په همدې خاطر راغلي دلته لس ولسوالیو ترمنځ د یوسف لخوا د خپلې ټورنمنټ جوړ شوی دی. زیات شمېر سیلبینو ورته راغلي دي، ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره دغه ټورنمنټ لپاره راوځي.
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د هڅونې لپاره د کرکټ سیالۍ پیل شوې ده. د کرکټ لډګره په نړیواله کچه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ټیسټ میچ روان دی. د دې لوبې نن پنځمه ده او دا ټیسټ میچ ډیر مهم دی د دواړو هیوادونو لپاره، ځکه چې استرالیا پاکستان ته سفر کړی دی. تر اوسه پورې دوه ټیسټ میچ لوبې کړي دي، دواړه مساوي شوي دي. دا درېمه ده. دا که هر یو ټیم وګټله هغه به د دغه ټیسټ لوبو جام ترلاسه کړي. استرالیا په لومړي ځل بیټنګ وکړ، 391 منډې وکړې، بیا پاکستان په 288 منډو آؤټ شو. دغه په ځواب کې استرالیا 228 منډې په دوه مپاڼۍ کې وکړې، درې لوبغاړي وسوځېدل او لوبه پاکستان ته ورپرېښوده. تر دې دمه اوس د غرمې د ډوډۍ وقفه ده او د پاکستان دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. 186 منډې یې کړې دي، پاکستان ته 215 منډې پکار دي چې دا لوبه وګټي او استرالیا ته 8 وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړي دي. په دې بندیزونو کې د روسیې 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات له اسمت څاروان.
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د سترې مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان گریف په نښه شوي دي. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکار و. له بلې خوا بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یوه ښځه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلي چې په څو بندیزونو یې د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر په نښه کړي دي. د دغو روسي شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلینسکی پرون د ناټو له غړیو وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلینسکی وویل باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو په معیار برابر نه دي. د ناټو مشانو د اوکراین په اړه په خپله فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نورې دفاعي وسلې ورکړي. د ناټو له سرمشریزي وروسته د ناټو سرمشری ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلینسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
الاس اګریډ دات وی مست اولسو انکریس اور سپورت فور اوذر پارټنرز ات ریسک.
نن د ناټو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي، لکه په ټانک ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغېزمنې ثابت سوي دي.
درجاو بالتي پولش څه توچ
له دې چلا پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړې. سوریه، بلاروس، شمالي کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 18 نورو هیوادونو سپین رائے ورکړه.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې مو سه اجمل اند هرکلی کوم. د پسرلی په پایل سره د کندوز د بدن دخته ته د خلکو تګ راتګ زیات شوه. دا سمسوره دخته د کندوز خار ته سیر ما پرته ده. په هیواد کې د روان بي وسلې او ناخوالو سربیره سکل پسرلې په دې دخته کې د هغه خلکو کړه ګوډه زیات لیدل کیږي چې د غلطه میلو تورسي. نور په دې ریپورت کې
پسرلی پر رس دو سره د کندوز ابدان دښته ته د خلکو تګ او راتګ زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل لا وړاندې دغه سمسورې دښته ته د کندوز له بیلابیلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هرې څنډه کې اټنونه وي، میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میلې لپاره راغلی او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلی دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مینځ نه د باندې نه شو وتلی. ولسوالیو ته، کلیو ته، یعنی د میلې ځایونو ته به موږ بیخي نه شو تلی.
د کندوزیانو په وینا په تیر یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغې سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریزای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل، خو سږ کال په دې دښته کې د خلکو حضور خورا زیات دی. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندوز ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي:
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده، دلته موږ دښته ابدان ته راغلي یو. دلته موږ دې لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده چاتو پالک زنګو ورته وایي. دا خلک میلې ته راځي اوس ولې چې امنیت بېخي ډېر شوی دی. پروس کله موږ هم دلته پروس کله پرتله موږ سږ کال د چند پیسې اخلو. دلته امنیت بېخي صحیح ده.
د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی و درشکلن محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زښته زیاته ده.
نور د کلونو توپیر دا دی چې 15 کیلومتره مزل به م چې کوو د طرفه د جنګ خطر و. اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو ته. ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې د ابدان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې او راشي چکر ووایي که هغه شپه یې که ورځ یې الحمدلله هم امنیت دی، هېڅ خبره نشته.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی وحیدالله رحمانی هم ورته خبره کوي:
خوشبختانه امسال مردم بسیار با دل آرام با خاطر آرام
له نیک مرغه سږ کال خلک په ډاډمنه فضا پرته له ویرې او په آرام خاطر سره د ابدان سمسورې دښتې ته د میلو او تفریح په خاطر ځي. نور کلونه به موږ د ښار له څلورو دروازو د باندې نه سو وتلی. دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې سږ کال امنیت
د وروستیو پرله پسې اورښتونو له امله د ابدان دښته ښه شنه شوې او د دې دښتې په کږو وږو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي او په لمن کې د کوچیانو ولاړو تورو کېږدیو نور هم ښکلې کړې ده.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
کاناډایي خبرونې بی ان ای بلومبرګ کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خپره کړې ده. دا خبرونه لیکي چې د وانګي سفر اعلان شوی نه و. دی له اسلام آباد د پنشنبې پر ورځ کابل ته ولاړ او د پاکستان په پلازمینه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخیستې وه. خبرونه وړاندې لیکي چې تیر ځل په 2013 کال کې د چین د جګپوړی ډیپلومات افغانستان ته تللی و او هغه وخت یې د امریکا د ملاتړي حکومت له ولسمشر اشرف غني سره کتلی و. د خبرونې په باور پیکینګ دا تمه لري چې د افغانستان د پراخو زیرمو استخراج ته لاره پیدا کړي او په سیمه کې د یوه کمربند یوې لارې پروژه سمه پلې کړي. طالبان بیا دې ته لیواله دي چې د چین د مرستو له لارې به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د بی این این بلومبرګ په باور وانګي د جمعې په ورځ نوې ډیلي ته روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې صدق لاندې لیکنه خپره کړې ده: طالبانو له افغان جنو سره خپله ژمنه ماته کړه، امریکا ته باید ځواب ورکړي. ورسپانې لیکي طالبانو د چهارشنبې په سهار خپل دوه ورځې مخکنی پریکړه چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې به ښوونځیو ته پریږدي بدله کړه او په کابل کې د ښوونځیو له مخې یو شمېر نجونې بیرته خپلو کورونو ته ستنې کړې. د واشنگتن پوسټ په باور د کابل په لویدیځ کې د یوه ښوونځي له ور سره چې نجونې راغونډې شوې وې د طالبانو وسلوالو هوایي ډزې وکړې چې نجونې سره خوري شي او کورونو ته ستنې شي. واشنگتن پوست لیکي چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې نجونې باید اسلامي حجاب مراعت کړي او د دوی لپاره ښځې ښوونکي کمې دي. د ورځپاڼې په باور په حقیقت کې د دې پریکړې علت تر ډېره په طالبانو کې د سخت دریځو افراطي کسانو د ځواک څرګندونه ده چې دوی تر شپږم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. ورسپانه وړاندې لیکي چې په وروستیو اونیو کې داسې نورې نقشې هم بدل شوي دي، لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د روغتیا له وزارت وغوښتل چې ښځینه او نارینه کارکوونکي باید سره بیل شي. واشنگتن پوسټ بیا د بی سرحده خبریالانو په وینا دا خبر هم راخیستې ده چې نږدې اتیا خبریالان یې له دندو ګوښه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان جنو د ښوونځیو په برخه کې د طالبانو وروستۍ پریکړه ظالمانه ده، ځکه چې د دوی رژیم پوهیږي چې نړیواله ټولنه ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله څاري او د افغانستان سره په اقتصادي برخه کې له مرستو او د طالبانو د په رسمیت پیژندلو له موضوعاتو سره تړلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
دیوانو مدینه د یولسن ټولګي زکونکو یم مل طالبان څخه دا غوړ زموږ مکتب خلاص کی موږ د لیکانو غندې حق لرو بشریت لرو د موږ کالی اسلامي دی جاب اسلامي دی موږ په هیڅ لدې سر د موږ راتلونکي خرابې ځای کی موږ دی به د موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی مستقبل مکتبونه بیرته خلاص کی.
سلام زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سولو. موږ ډېر خواشینی خپل راتلونکی خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني مکتب مو باید تعلیم وکړو خپل هیواد جوړ کړو.
ځکارونو محمد د بدغه سوالت غورمرته ورسولې څخه تاسو ته دغه پیغام پریردم. یو همدستون چې دغه د سړک ستونزه دی مرده د سړک سره ډیر په عذابدار غلی سړک د غورمرته ورسولې څخه نیولې د څو تر غلاینو څو تر هراته پوري دا سړک ډیر خراب دی نه د پوښسوې بيخه مشته مشکلات ډیر کړی دي.
زید خان په ولادت خکوان ورسولې سره د دې خکوان په ورسولې کې نه مکتب نه شپخانه نه یو سړک نه یو شایسته یعنی خلک هم ډېر له فکر لاندې ژوند کوي. نه د تاسې له طریقه زه په اسلامي عمارت ته همدغه کوم چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دې ولسوالۍ ته یو کار وکړي.
مسلین ټول په دې باندې مکلف دي چې دوی باید پر دې غور وکړي چې د مستحقینو خلکو ته ولې د مرستې نه ورکول کېږي. دا شپږ اووه میاشتې کېږي د خلکو نومونه نوویشته شوي دي مرستې نه وي ورکول شوي. دغه مامورین یې پر سر باندې غلې دي ناستې که څنګه خبره ده؟ په دې نړیوال هم سر نه ګرځوي او داخلي د عمارت ټول مشران هم سر نه ګرځي.
حکمل پر هغه د هلمند څخه خبرې در سره کوم. زما په نظر باندې طالبان به تر هغه وخت تر په رسمیت نه پیژندل چې تر څو خپل تګلاره نه یې بدله کړي. باید دوی خپل په کارو کې ډېر اصلاحات راولي، خزینه ته مشروع حقونه ورکړي، هغه په اسلامي کلتور باندې نه په غربي کلتور باندې. په خو هیڅ کله افغانان د بل چا قانون هم نه غواړي. باید ژر تر ژره لاس په کار شي نړیوالې په رسمیت وپېژني افغانستان نور د مشکلاتو څخه ځان وژغوري.
د هلمند ولایت نه تاسو زحمت کوم. زما د طالبانو د مشرانو سره د غوښتنه ده چې پر د شان دي محصول څه کم کې، ځکه د وطن خلک ستړي دي. ډېر سخته ګراني ده، ډېره سخته ګراني ده، داسې ګراني ده چې په شي باندې چا وس نه رسېږي، بل به خصوص وچکالي ده.
السلام علیکم، زه عبد الواسی د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د اسلام کریه د کلی اوسیدونکو سره په تماس کې یم. لوړپور چارواک څخه موږ دغه هیله ده چې موږ په ولسوالۍ کې خدیه نسته نو موږ خدو ته ډیر اړتیا لرو. موږ چې وارساب والا ته ورسو هغه 1500 ورجمع کې 15 ورځې کار نه کوي. فقط وسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي راډیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
په دې سات کې اسما برخه هم دومره و، اسما نور همکاران مو ملتیا کوي.
دا زجر رو پروانه خبرونه که اوڑاندی روختیاد جوان شتمنی پروگرام درو پدی پروگرام که